سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت څلور بجې شوې. تاسو اسدی رادیو ته غوږ کیاست. سم خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په مهزر کې دی به کس د امیدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او هغې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټېډیوم کې یو چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په امازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبان د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنی خیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پرېکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یوولسو مجرمینو چې د زنا الوطات او نامشهور اړیکو په تور مجرمین پېژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبه او چهارشنبې په ورځو تعزیري سزاګانې عملي شوې. د اوکران وایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد دوایي مدافعي سیستم له هغو 950 بي پیلوټ الوتکو څخه یو ویشتلي چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د هدفونو د نښه کولو لپاره کارول شوي وي. د اوکراین دوایي ځواک په وینا د روسیې 8 نورې بي پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوي چې د لارخور سیستم یې د اوکراین د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله شارټ شو. د اوکراین د ختیځې سیمې دونسنګ څارنوالۍ په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیوجیونګ په کلی کې د روسي ځواکونو په ډزو کې د تنه وژل شوي اتنو ټپیان دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادان به د جګړو له کرخو ډیر لري د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمال کې پرون چهارشنبه پر یو کور د اسرائیل په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومان عمرونه شپږ او له شپږ کلونو کم ښودلې دي. اسرائیلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګ کړې. پوځ ویلي چې په دې سیمه کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني وسله وال بیا منسجم شوي دي. امریکا پولندی چارواکو د پولند په شمال ریجیکو کې د توغندیو هغه د فایز سیستم ځای پر ځای پرانیس چې له اوږدې مودې تمه کېده او روسیې ورسره مخالفت کړی و. د متحده ایالاتو په تاسیساتو کې چې د ناټو د دفاع یوه برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشور په نوم سیستمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړۍ مرحلو کې کشف تعقیب او ویجاړ کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي. زمونږ د خبرونې ډیره برخه د نوربس خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونې کې به په زندانونو کې د خزینه زندانیانو پر شکنجه کولو خبرې وشي، خو تر دې مخکې خپل خبرونې ته مخه کو. پکتیا کې په مهزر کې د یو کس اعدامولو کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارول دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دا وروستی اعدام د طالبانو د سرغړونو یوه روښانه او ژوره بېلګه ده. همهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري حقونو د خرابېدو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د اعدام سزا ودروي. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوګونی چلند نیوکه کوي، وایي چې د دوی حکومت خپلو کسانو ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام د بشری حقونو څخه د دوی د سرغړونو یوه روښانه او پراخه بېلګه ده. د دې سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اعداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې ادم د بشري حقونو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د ادم په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشارې سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت ترسره کوي، خو په خپل کې په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، په انسټاګرام کې او هر ځای کې یې ویډیو د ثبوت سره خبرېږي. خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي، فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
دا خبرګونونه او نیوکې داسې مهال دي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم له طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دوی دوګونی چلند نه کوي او عدالت دوی تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبره د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي سږکال د تیرو کلونو په پرتله له دغه ولایت څخه د پیازو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا له کندهار څخه سږکال شاوخوا 3.6 سوه ټنه پیاز د څه کم 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان او څه هند ته صادر شوي دي. بلخوا کروندګر د پیازو په بیه خوښ دي، خو د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي تر څو اصلت یې پر هر موسم کې په خوبیو وپلورل شي. نور تفصیل د صدق رښتینی په راپور کې.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي له کندهار څخه ششکال د پیازو صادرات د نورو کلونو په پرتله زیات وو. انجینر عبدالباقی بنا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال وایي ششکال د میزان میاشتې تر اخره شاوخوا 3.6 سوه ټنه پیاز د څه کم 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان او یو څه هند ته صادر شوي دي.
ششکال د پیازو حاصلات ډېر وشوه. خوشبختانه باید ووایي چې زموږ پیازو صادرات هم ششکال د نورو کال په پرتله باندې ډېر شوه. نو تر 15 در میزان پورې چې موږ صادرات کړي دي 3.599 تنه سوي دي د پیازو صادرات، چې مجموعي ارزښت یې 6,802,212 امریکایي ډالر کېږي. اوس هم جریان لري، ډېره حصه یې پاکستان ته تللې ده، څه کم ډېر لږ یې هندوستان ته هم پیاز صادر شوي دي.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د حاصلاتو په لوړو بوی خوښ دي. هوایي د پیازو د بوی له زیاتوالي سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه سوی دی. د سید احمد او مهراب شاه په نومونو دوه کروندګر باور لري که په کندهار کې د سړو خونو تاسیساتو ته پام وسي نو د دوی محصولات به هر کال په ښه قیامت وپلورل سي.
هغه 50 شپېته په اویا داسې خرڅېږي ښه پیاز، او دا میده چې دي میده بیا په 50 خرڅېږي.
ان شاء الله شدي شاش کال پیاز خوند ورجه خو چې مشته منا داسې شیک مالات وسیله ک چې وشتول ذات جوړ کې منا وسم پیاز شدي در پروش کال بروش کال منا رقم و چې ارزان و شاش کال من دا من پیاز جلونه چې منا پشپتو په بیا غونې ش پیاز خرڅیږي منا پاکستان تم روان دورین تم روان جنه ش پیاز یو شدي بازارونه خوند ورجه شاش کال وز ان شاء الله
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست وایي سش کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 900 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سوي چې د حاصلاتو اندازه یې له 18,000 ټنو څخه زیاته ده. د کرنی ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسا وایي د ورښتونو له امله سش کال د پیازو حاصل زیات شوی دی.
کندهار ولایت کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښتونه سوي دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې چې زیاته برخه یې دامان، بولدک، میوند، خاکریز، ډنډ او پنجوایي ژړۍ ولسوالیو کې کښتونه لرو. د سږ کال د آبي کال په برکت سره د پیازو کمیت کیفیت ته په کتو کیفیت یې هم ښه و. زموږ امید دی چې 18,500 میټریک ټنه انشاءالله حاصل به لاسته راوړو.
عام باور دا دی چې پاکستان هر کال له افغانستان څخه زرګونه ټنه پیاز واردوي او بیا په خپلو سړو خونو کې ساتي چې وروسته بیا په ګرانه بیه دغه پیاز د موسم له بدلون سره پر افغانانو بیرته پلوري. د سړو خونو د نشتوالي له امله د کندهار کروندګر تل دا ستونزې لري چې محصولات یې په ډیر ټیټ قیمت خرڅیږي، ځکه نسي کولی خپل حاصلات تر اوږدې مودې وساتي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. په نور بس دی په دې خبرونه کې مزفرشته صحاک د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري هر کله کوم. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږی چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په د طالبانو په زندانونو کې خزینه او نارینه سخت شکنجه کیږي. خو په دې کې ډېرې خزي دي چې په زندانونو کې دي، د دوی حقوقو ته رسیدل ډېر سخت دي او دوی نشي کولای مدافع وکیل ونیسي او شکنجه په ډېرې زیاتې دي او دوی د دې توان هم نه لري چې غږ پورته کړي او خپلې قصې له نورو سره شریکې کړي. بندیزونه ډیر زیات دي پر ښځو باندې او د دغه بندیزونو تر لاندې دوی شکنجه کیږي او پرته له کوم قانون نه. نو خپرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي. په خپرونه کې په لومړي سر کې به لاړ شو په همدې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته به غوږ شو. د دغه راپور د اوریدونه وروسته به بیرته راوګرځو، میلمنې به مې او بحث به سره وکړو.
د شکنجه پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجه تیروي. د دغه سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبلمانی چې د روان کال د اګست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یکشنبه د نومبر په 10 خبره شوی ویلي چې دی د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو، د بشري حقونو فعالانو، د نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغه افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کېږي او شکنجه کېږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي، او په خبره یې آن که ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي، یوې دولتي ادارې ته د خپلې ستونزې شریکولو د ورتګ اجازه نه لري. نوموړي د یو شخصي کلینیک د یوې مسؤلې په حواله دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د حفظ الصحې او د ماشومانو د زیږولو یا کورنۍ جوړولو د پلان په اړه د کورسونو او روغتیایي کیټونو لویشلو منع کړل سوی ده. میرمن مانی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره یې خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. د تېر جمهوري نظام یو پولیس افسر چې په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلی او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې په دې جرم چې په تېر جمهوري حکومت کې میدان نه ترسره کړی وه او بیا مې د طالبانو د دروغ عمومي افه باندې باور وکړ او شخصي کاروبار مې کاوه چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شوم. ډېر په بیرحمۍ او له تصوره هم خطرناک ډول باندې شکنجه شوم. له برق را کولو نیولې تر پلاستیکي کڅوړې راغوستلو او خوله کې راته اوبه ډکولې شکنجه مې تجربه کړې ده.
ژورنالیست او د سینما لوبغاړی شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دې هم د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کېږي او د ښځو دا چې د خپل لنډې تجربې د خاصه وایم دا ګلس پښې ترل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي د بدنې ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کېږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل سوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
قدر منوریدونکو تاسو زما غاکله ساتي رادیو نه اوري اوس هم نور بس ته خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي چې موضوع یې په زندانونو کې د طالبانو تر شکنجې لاندې ډېرې افغان میرمنې وخت تیري او د دې حق هم نه لري چې وکیل ونیسي. په همدې اړه موږ سره نن په خبرونه کې قدرمنې میرمنې هم شته دي، خو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0202 212 1500. زمونږ د اړیکې بل شمیره د 0202 212 1500. په دغه شمیرو تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. وسامه په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه آرزو سادات د بشري حقوقو فعال او د همدارس د خزو د برخو فعال هم ده در سره ده. آرزو جان خبرونه ته ډیره ښه راغلې، مننه چې بلنه مو مننه. په سر کې کپام دی موضوع سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په زندانونو کې البته د طالبانو د حکومت لاندې هغه زندانونه چې دي هلته ښځې ډېر زیات شکنجه کیږي. راپور کې مو هم د ځینو میرمنو غږ واورېده چې دوی خپله شکایت له دې درلوده چې په زندانو کې دوی شکنجه شوي دي، د دوی حتی بدن لمس کیږي، تیری پی کیږي، خو د دې حق نه لري چې دوی خپل غږ بیا پورته کړي. دا به څومره په آینده کې د ښځو په راتلونکي د ښځو پر روان باندې څومره ناوړه اغیزه وکړي؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته هیله مې ده چې ټول به روغ رمټ اوسي. او ستاسو د سوال په جواب کې زه باید ووایم چې له کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړی او دوی حاکم شوي، په ټوله کې موږ او تاسو شاهدان یو چې دوی ورځ تر بلې د ښځو غږونه یعنی نه پرېږدي چې ښځې خپل غږ وباسي او آیسته آیسته دوی هغه حقونه چې دوی ترې اخیستل کېږي. او دا مسله چې دوی په زندانونو کې شکنجه کېږي او د دوی سره ډېر ناوړه چلند کېږي، په ټوله کې شکایتونه شته، شکایتونه موجود دي چې ډېری ښځینه دا شکایت کوي. هغه په تېره هغه ښځې چې له هېواده اوس بهر وتلي، دوی بیا خپل هغه کیسې کوي چې مثلا موږ سره په زندان کې کوم بد چلند شوی. ولې هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې دي، هغوی له طالبانو هېڅ شکایت نه کوي. شاید هم په دې خاطر وي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې خپل غږ وباسي. نو په ټوله کې دا چې طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څنګه چلند کوي، پرې هم زه دقیقه نه پوهېږم. ولې دا چې موږ د نورو د خولې اورېدلې د ښځینه او د خولې هغه کوم کسان چې له هېواده بهر دي، هغوی چې کوم کیسې کړي دي، یعنې په ټوله کې دا یو ناوړه چلند دی د ښځو سره. د ښځو ډېر حقونه ترې اخیستل شوي دي، او بیا دا چې هغوی په زندانونو کې زنداني هم شي او د هغوی سره دا رقم بد چلند وشي، په ټوله کې یو ناوړه عمل دی. او د دې عمل مخه باید ونیول شي، او همچنان دلیل او علت باید معلوم وسي چې په کوم علت مثلا دا میرمن زندان ته بول شوي، بند ته بول شوي، او دا شکنجه کیږي. ځکه چې ډیری موږ او تاسو شاهدان یو چې ټول دا وایي چې ذاته په خپل ګناه خبر نه یم، ولې زه شکنجه کیږم؟ ما ګناه معلومه نه ده، ولې ما زه شکنجه کړی؟ نو زما په اند چې دا یو ناوړه عمل دی، او باید چې نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي ترڅو د دغه رقم شکنجو علت معلوم شي.
مننه ارزو جانې. په همدې اړه مونږ ته یو اوریدونکي زمونږ د راډیو یو اوریدونکي دا چې هغې خپل پیغام مونږ ته را لېږلی و د تلیفون په لیکه، او دا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې دوه میاشتې تیرې کړې دي، خپلې قصې کړې دي، خو نه غوښتل چې خپل نوم ووایي، او مونږ یې غږ ته هم تغییر ورکړی دی د امنیت تی مشکلاتو لواجه. نو په دې برخه کې به د دې قصه واورو، د دې خبرې به واورو، بیا به هم بحث تر وګرځو.
زه د افغانستان په مابس کې بندي سوی وم، دوې میاشتې مې پکښې تېرې کړلې. نو ډېرې ښځېنه په ستنګې وې، بېګناه ښځې نیولې، هېڅ ګناه او هېڅ ثبوت په نه وو باندې. یو کال و، دوه کاله، یو نیم کال، دونې دې د قید ورته ایښی وو. نو ډېرې مسلمانان ډېرې داسې سولې چې ډېرو ښځو ته د پلار د نیکه ښځې وې، مړو دلې تلاکونه ورته راواصل. په ډېرو ښځو باندې ښځې وکړلې، هلته خاوندۍ په مابس کې وې، هلته یې خاوندانو ښځې وکړلې خپل په کورو کې. نو دوی به دلې په ژړا ناستې وې، ډېر بالا خو ډېرې ښځې واخېستې، ډېرې ظهیرې کړې. نو اول زه یم دا د زوی مې ځوان زوی مې درلودې، راڅه جلا سو، خاوند مې راڅه ولاړې. زه مؤمنان یې سره پرېښولو، خو زما هېڅ ګناه مې نه وه، هېڅ ثبوت نه وو راباندې. نو زما زوی و زما خاوند چې خبر شو چې زه په مابس کې وم، دوی والا راغله، والای زه دا خپل کور ته چې رایله کړم، رالم په کور کې، دا مې یوازې زه خپل اولادونو سره ناست یو، والا مینه په کور کې رای وایي چې اچې شو خوري اچې شي لرې. زه خپل مؤمنان سره پرېښولو، دوی ولاړه راڅه. نو دا لږ ازار دی، ډېرې ښځې ډېرې مسلمانانې ډېرې ویرولې، د ډېرو نه په ستنګۍ یې خپله مظاهرې کولې. ول زموږ سره ولې عدالت نه کېږي، ولې زموږ سره محکمې نه کېږي؟ ډېرې ښځې د ډېرو نه په ستنګۍ څه به جنګونه و، شرونه و، سره همزېبې وې. نو بېخي په تکلیف وې، بېخي په زحمت وې. نو داسې سپینسرې ښځې به یې راوستلې، داسې دوې داسې سپینسرې ښځې راوستلې چې خواران یې د فکر په تور راوستلې وې، چې خپل مونځ او داسې لا نه سوی کولی. هېڅ خواران یې وی ویل ول زه بې اولاده یم، زوی نه لرم، ول څوک نه لرم، ول یو زوی لرم، هغه لیونۍ دي. نو د مسجد مخ ته مې تسبیح خرڅولې، دوی راپورته کړې وه. نو داسې معذوره وه چې د خپل ایاجې دغه پورې لا تشناب پورې لا دې ځان نه سوی رسولی. بله دغسې سپینسرې وه چې په کړ د سر کې سپین تور تار نه و، بېخي د ولاړو نه و. دا سپین سر بالا خو بېخي ازارونه یې کول، بېخي بېګناه ښځې. دا ټولو ښځو داسې شرای ورته کولې چې هر یوه ښځه بیا راوسته، خدای دې پر دوی مازګار کړي، خدای دې پر لاندې کړي. بخیر سپنسر سپنسر د پلار د کچرا به وسته له بالا به کوته د شرم زنګ لر نه سوایوله بیا چې د ارته شزم نیولې که شزه که نارینه و په زور کې د شلو ټلیفونونه ورکوله سم کارټونه یې ورکوله نور د کور څه ګرځوله بالا سم کارټونه یې د چا څه ګرځوله نه یې ورکوله هسې ښځو مظاهره وکړله دوه واره یې مظاهره وکړه چې ولې زموږ سره عدالت نه کېږي ولې موږ ور سره محکمې نه کېږي نو دوه واره داسې ښځو مظاهرې وکړلې شان ته یې ورونه ور واچول خپل ځانه ته به یې ورونه اچول نو بیا طالبان راغله په مابس را ننوتله ښځې داسې کړلې داسې وهلې ورکړله چې داسې توسې پر واچوي په داسې نازکې نازکې نجونې وې توسې پر واچوي داسې وهلې ورکړله دا ښځو ته چې د زاوې ښځې بدن داسې تک تور و چې نه کښېنه ستا سی نه ولاړې داسې ښځو خپله کښېنوله خپله یې ولاړوله د لمانځه و د اودسه ولوېدګه سره کې نو بیا چینایي شپخانې ته لا نه پرېښوله نه یې بیوله بیا چې دا درې څلور شپې تېرې شولې بیا د انجلۍ باره بیا چینایي ته بوتله باره بیا ورته وویل ول بیا په چینایي کې ونه وایه چې موږ ته طالبان وهل راکړل دغه راوهل یو سپینسری راوستلی وه خو بیخي ډېره سپینسری وه ضعیفه وه هغې ویل ول ما ته خپله طالبانو پنځه دېرش درې راکړې په خپله طالب ووالم روژه مې هم وه ول بالا مې دالله ته زوب کړی وه او زه چې ووالم نو ډېرې ښځې طالبان وهلې ډېرې ښځې بیا په پولیسان وهلې نو زه چې وم ما ته چې وهل راکړه په درو نو طالب را ته ولاړ وو زه په پولیس ووهلم پولیس ته یې ویلې ول ټینګ ټینګ یې وهه پولیس چې خپل واس کار کوي هغسې ټینګ یې وهلم دی پر هغه ورته ولاړ وو چې یعنې قدې قرار وهله نو بیا یې زه بیا خپل وم نو پولیس بالا پولیس چې زه ووهلم دېش درې بالا چې دا چې دېش درې خلاص شوې دی باره تېر شو باره پولیس ما ته وایي بخښه وکړه موږ خو د مسولیت لاندې یو موږ نهشو کولی موږ ته شراوې مه کوو باره مالیات ته شراوې نه کوو مسس خو هېڅ ګناه نه ده ثبوت شی نه دي را باندې پیدا کړی نه مې ثبوت و را باندې نو زه په درو دېش درو یې ووهلم د نن ورځې پورې زه د ملا څم په عذاب یم همداسې یم د هغه درو سزا عیبي سولم چې ما ورته وویل ما هلته څه د پر څه شي کښېنولې ما هېڅ ثبوت و هېڅ هغه څه پر ما باندې نه دی کړی زه چې دوی اوله ورځ ونیولم دوی خپله موږ هلته په موږ شپه تېروه لکه په کس ته چې دوی پر موږ ثبوت پیدا کوي موږ ته یې ویل ول دلته په دغه ځای کې به شپه کوي د هلته موږ شپه درکوو په یوه کانټینر کې سره یو ځای کولو خو بیا ما ورته وویل ما دا کشر هلک و زه ما زه ورته ودرېدم ما دلته ټیکسیان یم دا شان تېر درېږي زه تللی یم تعویز مه کوي نو د تعویزه څه بېخي زه ناوخت راووتم داسې یو کشر هلک و د سړک پر غاړه پروت ما درته وویل ما دلته ټیکسیان یې تېر درېږي نو ده چې دا ټیکسیان یې راوښولې دوی ظالمان راغله راته ودرېده بالا یې ونیوه
ازادي راډیو ته افغانستان یو میرمن خپل پیغام او خپل حال ویلی و چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې د شپې ورځې تیرې کړې وې دوه میاشتې تیرې کړې وې او دا چې هلته په دې او په نورو ښځو باندې څه تیرېدل په همدغه غږیز پیغام کې تاسو ټول واورېدل هغه ناوړه سلوک چې دې سره کېدل ارزو جانې ته به هم دغه غږ اورېدلې د دغه میرمنې قصې او خبرې به دې اورېدلې راځو دې ته چې په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه وخت په بند کې تیروي او شکنجه کېږي وروسته له هغه دا کورنۍ ته چې بېرته کله راګرځي له څومره خواریو سره مخامخ کېږي لکه څنګه چې دې میرمنې هم خپله قصه وکړه میړه یې پریښې وه اولادونه یې ترې زوی یې البته خپل ویله چې زوی مې رانه لاړ دغه ښځې بیا وروسته په ټولنه کې دوی څومره له ستونزو سره مخ کېږي
زه ما د خور خبرې واورېدې واقعا د ډېر زیات بدمرغۍ او د تاسف ځای دی چې زموږ د وطن مېرمنې پاک لمنې مېرمنې دا رقم شکنجه کېږي او دلیل یې معلوم نه دی چې په څه دلیل دوی شکنجه کېږي موږ که دا موضوع بیخي یو طرف ته پرېږدو چې مثلا طالبان مېرمنې راټولوي او دوی بیا یې زندان ته او دا رقم شکنجه کوي یعنې دوی په زندان کې څومره شکنجه ګوري که موږ دا یو طرف ته پرېږدو او راشو دې بل اړخ ته چې کله دوی له زندان نه راووځي نو دوی سره ټولنه څه رقم رفتار کوي موږ او تاسو زه خپله د همدغې افغانستان اوسېدونکي یم وم نو
په دغسې ټولنه کې چې موږ را لوی شوي یو دغسې ټولنې ټول خصوصیات موږ ته را معلوم دي. که چېرته مثلا یو انجلۍ یعنی په یو انجلۍ پسې یو ناحقه خبر وشي، هغه ټولنه څومره په باید سترګې هغې ته ګوري، څه دې ته ورسېږي چې بیا دې لاړه شي زنداني دي شي، بیا دې په زندان یا بند کې یوه اونۍ یوه میاشت یا تر دې زیات تیر کړي، او بیا چې دا له هغه نه راوځي دا خو یو طبیعي خبر ده چې هغې ته هېڅوک په ښه سترګه نه ګوري. که چېرته خاوند اوسي هم که خاوند وغواړي چې خپل ښځې سره ښه رفتار وکړي نور خلک یې نه پرېږدي. همدارنګه د هغې که دې نجلۍ واده کړی یا خسرخېلې څنګه رفتار ورسره کوي، یا که دا مجرده اوسي نو د دې مور پلار رونه خو چا ته سترګې نه لري چې پورته کړي. یعنی زموږ په ټولنه کې دا همدغسې رواج دی چې یعنی که یوه شپه له خپل کوره بل ځای تېره کړي هغې ته ډېر په بده سترګه کتل کېږي، بیا چې دا مثلا زندان ته لاړ شي او په زندان کې دومره وخت تېر کړي دا چې کله له زندانه را وځي دا یو طبیعي خبر ده چې هېڅوک هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. هېڅوک حتی که د نجلۍ پاکترینه نجلۍ اوسي ده هېڅ ګناه نه یې کړي، ولې ټول دا ورته ټول دا وایي چې نه دې حتما یو څه کړي وو چې دا بندي شوه او دا اوس را خوشې شوې. نه پوهېږم چې په زندان کې به د څه رقم شپې ورځې تېرې کړي، څه به شوي څه به نه یې شوي. دا خو زموږ ستاسو د خلکو منفي ذهنیت دی، البته د ځینو د ټولو نه شم ویلی چې داسې ذهنیت دی، او دا د دې لامل کېږي چې بیا دا ښځه خودکشي وکړي، دې ښځې ته خاوند طلاق ورکړي، دا ښځه مثلا په ځان باندې داسې یو بلا راولي چې پسته شاید خپله پښیمانه اوسي په دې بلا باندې، ولې دا ټول د دې په لاس کې نه وي چې دا مثلا کوم کارونه له دې سره کېږي. یعنی د دې نه نیول چې دا زندان ته به ویل کېږي بی ګناه، او بیا راوځي بی ګناه په ټولنه کې دا څومره رټل کېږي، دې ته بد را دي ویل کېږي د خاوند دخوا، د فامیل دخوا، د دوستانو دخوا، د خپلوانو دخوا. نو دا څنګه یعنی یو ښځه څنګه د دومره سختیانو سره ژوند وکړي؟ څومره ورته ستونزمنه کېږي دغه خبره او دغه کار چې هم په زندان کې ته شکنجه شه او هم بیرون ته راوځه د خلکو لخوا ورټل شه او ګناه دې معلومه نه چې تا څه ګناه کړې ده. نو دا واقعاً ډېر دردونکی خبر دی، او دا زموږ خور چې کومه کیسه وکړه ډېر دردونکې کیسه وه چې وی ویل چې مثلا هلته ښځې به دا رقم وخل کېدې چې یا ته د دوی ځانونه به تکشنه وختل، دوی د لمانځه او داسه نه پاتې کېدل. نو دا خو د دېو حق لاره نه ده، یعنی هره شکنجه هر شی چې کېږي باید په حکم سره وشي، حکم دې ورته وشي، بیا وروسته د هغې دا شکنجه وشي. حتی تر دې چې دوی شکنجه کوي د خور په خبره او بیا وایي چې تاسو په جنایي کې دا کیسه مه کوئ چې تاسو دلته ووتل شوئ. نو تر دې زیات ظلم څه کېدلی شي؟ زه نه پوهېږم، یعنی تر دې زیات باید یو مېرمن څنګه وځورول شي؟
مېرمن سعادت، خبر هم دلته ده کله چې یوه ټولنه کې یو نفر مجازات کېږي، محکمې ته وړل کېږي، هغې باندې اول د هغې جرم ثابت کېږي، بیا د هغې جرم په اساس د محکمې د حکم په اساس هغې ته جزا تعینېږي. خو څنګه چې دی خور هم خپلې قصې کړې وې، وی ویلې چې زما نه جرم معلوم و، نه مې جرم ثابت شوی و، نه محکمې ته تللی وم، ته نادانه په همدې قسم نورې همداسې مېرمنې دي ښځې دي چې په زندانو کې دي، جرمونه یې ثابت شوي نه دي، دوی د دې حق حتی نه لري چې ځان ته مدافع وکیل ونیسي او دوی خپله قضیه محکمې ته مخته کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو اوس پوهیږو په افغانستان کې د ښځې پر غږ باندې هم بندیز لګېدلی، ښځې نشي کوی چې عدلي او قضایي ادارو ته لاړ شي پرته له محرم نه، یا داسې نور. خو بیا په دغسې حالاتو کې په دغه زندانو کې بیرته د طالبانو لخوا د نارینه لخوا په دوی ظلم کېږي، دوی کنجه کېږي، دوی خپل هم نامحرم دي. دا تاسو څنګه ارزوئ؟ دا خپل یو بل سره دا قضیه زد و نقیص نه ده ډېره؟
دا قضیه یو بل سره زد و نقیص ده. که موږ په دې موضوع خبرې وکړو، دا ډېره یوه اوږده موضوع ده چې یعنی طالبان څومره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، دا یو واضح خبره ده، ټولو ته معلومه ده، حتی دوی ته معلومه ده چې دوی د ښځو په مقابل کې ښه عمل نه کوي. یعنی د دوی غږ، د دوی تحصیل، د دوی تعلیم، د دوی پارک ته تلل، هر څه په دوی باندې بند شوي دي، دا ټول بند او بند. حتی اوس په زندانونو کې یعنی دوی بی ګناه وړل کېږي، دوی حق نه لري چې خپل لپاره یو وکیل ونیسي، خپل غږ جي کې ودي وایي چې زه بی ګناه یم، زه چیښته دغه زندان ته راوستل یم، زما ګناه خو راوښیي. بیا قاضی په دې باندې حکم کړی، بیا د حکم سره یې دې ته سزا ورکړي، ثبوت پرې اوسي. یعنی که ثبوت موجود وای او که دغه مېرمن ګناهکاره وای، نو که بیا سزا هم ورکولی وه خبر، ولې دا چې حتی جرم معلوم نه یي چې تا څه جرم کړی، اخر ثبوت چې شې دی تا کړی چې د دې زندان ته راوستلې. مګر تاسو په خبره چې که طالبان دوی خپل وحی رټي یا ټکول ورکوي نو دوی نه محرمه نه دي که ښځه بیرون ته وځي او د یو مثلا یو حق مسالې دپاره خپل غږ جګوي نو د دې غږ نامحرم دی، خلک یې باید وانهوري. ولیکن دا په زندان کې دغه رقم هغه مثلا د نارینه و د خوا دبول کېږي وښې کېږي نو آیا دا حرام نه دي؟ دا بالکل داسې یو موضوع ده چې انسان ډېر زیات خواشینی کوي چې آخر ولې څه وخت به یي چې زموږ هېواد کې دغه شیان له منځه لاړ شي او حق حقدار ته وسپارل شي. د حق دپاره پرېږدي چې یو ښځه یي که نارینه یې خپل غږ جګي او په عدالت سره مخته لاړ شي، هر شی په عدالت سره خوند کوي. ویل دا چې بې عدالتي روانه ده نو دا خو خامخا د هر افغان زړه ټوټې ټوټې کوي. ای کاش چې دغه مسله نوره له منځه لاړه شي.
ډیره مننه ارزو جانې. بیرته به هم بحث ته را وګرځو د خپرونې په دې برخه کې. فکر کوم تخنیکي همکار شرکې یو اوریدونکی هم را سره ده، هغه به را واخلو او بیرته به را وګرځو خپرونې ته. سلامونه. خپل نوم راته وایي، کوم ځینه مړی کې نیولې؟
وعلیکم السلام پرشتي خورتي. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. الله دې خوشاله کړي تاسو چې نه اوریدونکو ته. حضرت سلام د هلمند ولایت پورجان
ډیر خراغ له موضوع مو اخیست د خبرونې کا نظر لري مهرباني.
قربان سم خدای پاک خوشاله کړي. سلام خورتي تمام ورته پرشتي خورجان دا کوم راپور چې دی د بنیاد د خورجان د حقایق لري که تاسو په یاد کې راونی موږ چې د نن د اتموسفیر کې خوندې نه ول طالبان په دغه کې ما بڅو کې جنسي تیری مثال د خبرې په بینه کې ساده شو سره کې دا دی بنیاد راپورونه د خوندې د ایتن کایک نه لري مزای دولت په افغانستان کې ژوند کوي خو ځخ خپل خوندې زما خپل د ټول اوریدون کې ما زه غوړی الله جل جلاله ما په دې کې خوندې د خاصیت کې دي په خدا قسم درته کوم چې زه شی په دغه حکومت کې په بل حکومت کې په بل حکومت کې چې پکې وي نه ما خوندې چې ما څنګه ساري لازم نه پریږم چې دا کوم کو نه وای مخور کې دروسه پر کوم ځای و باندې د خلیصې دا ورې چې موږ یې شکنجه نه کړې د نن د خور
څنګه دا څو شی به مخکې مونږ دی خور پیغام نشر کړه. تاسو اوریدلې هغه خپل قصه وکړه، هغه په زندان کې دوه میاشتې وخت تیر کړی و، د خپل حال نه خبره وکړه. و هغه نور میرمنې چې په زندان کې دي سره د شکنجه او د وخلو حتی سپینسر خو ته وایدا سي وخل ورکول چې دوی باید د توان نه درلود چې خپل مانزه او داسه ته پورته شي. دغه لکه تاسو غوندې زمونږ اوریدونکو او د خپل خپل پیغام مونږ ته علي غلیو، نو څنګه کولای شو چې سترګې لدینه پټې کوچ وایو چې دا دغه کار نشته په افغانستان کې؟
خورکی خو ما دا درته ویل چې مال میر جون په دغه منځ کې کومه قسم بل تاخه مچې یو مینه ما کزه ستاسو رسنی په خبره نه کوم زدلې مسول چارواکي په خبره ما خو دا راپور ما واره چې دا کم څه اوریدوم چې تاسو دا پیغام پریشي. خورکی خو خبره ده چې د زوام چې دا خورکی را ولاړ سي پر ځای د دې چې تاسو راپور پریدي اول د لته دغه منځ کې کوم مسولین څه خورجان دا دغه مسولین ته وای چې ما تر په ماباس کې یا کومندان یا یو والی یا ولسوال خورجان ما سره دا شی ظلم کړی دی.
جرأت نه کوي اتل صاحب یو مېرمنه چې حق نه لري ادارو ته قضایی و ادارو ته محکمو ته لاړه شي، هغه پر غږ بندیز لګېدلی، نو هغه به څنګه وکړي هلته لاړه شي؟ ځکه هلته خپله په زندان کې دوی باندې فشار دومره زیات و چې په جنایي کې وایي تاسو دغه خبرې او دا قصې مه کوئ د شکنجې. نو فکر نه کوم چې دا مېرمنې وکړی شي هلته په دغه ادارو کې خپل ستونزې خپل شکایت وړاندې کړي. بیا هم ډېره مننه چې خپرونه کې راسره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غواګیاس نور بس دی خبرونه ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې په ادارو کې د خزو په زندانیانو پر شکنجو خبرې کوو. را سره قدرمنه میرمنه د بشري حقوقو فعال میرمن ارزو سادات میرمنه ده. بحث به دې سره مخته بوزو. میرمن سادات، اوس هم ډیری افغانان لدې سترګې پټي چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او ناسم چلند روان دی. دا خو تنها زندانونه نه دي، د زندان نه بیرون هم افغانستان کې وسنی شرایط د راپورونو پر بنسټ خزو ته لکه زندان دي، خزي په کورو کې نول شوي دي، مکتبونو دروازې بندې دي. دغه ټول د بشري حقونو نه څومره سرغړونه ده او څومره نړیوالې ټولنې باید په دغه برخه کې نور کار وکړي پرته له راپورو چې دوی هره ورځ راپورونه ورکوي؟ نور څومره افغان ښځې ضرورت دی ته لري چې نړیوالې ټولنې باید په دې برخه کې ورته کار وکړي؟
مننه فرشته جانی، فرشته جانی وایم چې افغانستان کې طالبان هم ټول نه دي، لکه ټول مثلا چې د خلکونه تر پښو لاندې کي یا غد کي افغانستان کې
فکر کوم د میرمن ارزو سادات غږ قطع شو، دغه اړیکه قطع شوې ده. خیر، د بیرته به خبرونه کې هغه سره اړیکه ونیسو. تر هغه پورې به فکر کوم زموږ یو اوریدونکی را سره په لیکه دی، دا به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، کوم ځای نه اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
سلامونه. سلامونه، ازادي راډیو ته ښه راغلئ.
تاته استاد ملمنوت نیفیل او احترامات وړاندې کوم.
علیکم السلام.
زه توخیم د زابل ولایت شاجو د ولسوالۍ.
ښه راغلی توخی صاحب، خبرونه ته ډېر ښه راغلی. تاسو به م خبرونه کې موضوع اوریدلې وي، د موضوع په اړه که بحث وکړو، که خبره یا نظر لري مهرباني وکړئ.
مننه اتل صاحب، ډېر ښه نظر ورکړئ. دته سلامونه هم وایم. واقعاً روغتیا هم د قاتل صاحب چې وویل، ګوره دا ښځې یو ډېر مظلوم کشر ده. ټول زموږ خوندې دي، زموږ میندې دي، زموږ ورځې دي، زموږ لوڼې دي. نو دا که رښتیا هم دغه ناوړه چلند ورسره وشي، په دې باندې موږ واقعاً ځورېږو. او لکه اتل صاحب چې وویل چې زه ووینم جنګ خو به م په والله ورسره وکوم، او د دې په مقابل کې به زه سپر هم وګرځم. خدا زموږ د کلات په ښار کې دلته هم بندي خانه شته، دلته هم ښځې بندیانې دي. مګر تر اوسه پورې موږ داسې شکایت نه ده اورېدلی، نه د ښځو شکایت کړی ده، نه د قریبانې ورځي. هغه ټول په امن د ساتلې پر ځای ده.
توخی صاحب، فکر نه کوئ چې ښځې د دې جرأت نه لري چې غږ پورته کړي او خپل شکایت وړاندې کړي، او د زندان د داخل نه تر څو پورې چې یو کس په خپله په زندان کې هغه حالت کې نه اوسي، څوک څه پوهېږي چې هلته څه روان دي؟ لکه زموږ هغه خور مخکې پیغام را لېږلی و، دې هم له دې شکایت درلوده چې په زندان کې له دې سره څه تیر شوي، او د شاوخوا نورو مېرمنو سره، سپینسرو ښځو سره، ځوانو پیغلو سره څه چلند تیرېده. دغه په اړه هغې کیسې وکړلې، خپل د سترګو لیدلی حال یې له موږ سره شریک کړی و. نو آیا د دغه واقعیتونه، د دغه قیسو، دغه خبرو نه سترګې پټوای شو؟
نو ګوره، ښځې خوا د بندیانې دي، ته هم وایې، موږ هم دوی هم وایي، او وهلې کېږي هم. تر ده به نو دوی ته څه تکلیف کېږي؟ ولې دوی مسؤولینو ته نه وایي؟ ولې و خپلو قریبانو ته نه وایي؟ خو طالب بیا هم چې دا ووایي، ویې بیا د اوس هم تاسې وایي وهلې ده، بندي کوي بیا اوس هم ده بندي ده. خو دا اثبات غواړي، والله اعلم چې په حقیقت کې څنګه دا موږ یې څنګه نه وینو. خو دا خارجان هغه ریچارډ بینس ته هغه د ناوړه خبرونه خپروي، نو دا د اعتبار وړ نه دي، او موږ نه پرې اعتبار نه شو ورکولی. هغه د الله و قرآني آیاتو ته هغه ځورونه او شکنجه وایي. نو دا موږ بالکل په کلکه ردوو. دا هغه خلک دا راپور ورکوي چې هغه په خارج کې اوسېږي، هغه دورې تللي دي.
موږ د هغې راپور په اساس اوس نه
غږېږو،
موږ د هغې راپور په اساس نه، موږ د دغه خورکۍ چې موږ ته یې پیغام را لېږلی و، دی خپله قصه، خپل د سترګو حال را سره شریک کړی و. دا خو زموږ افغانه، خپله افغانه وه چې په خپله ژبه یې دی موږ ته قصه وکړه. دا خو د ریچارډ بینټ راپور نه و. دی هغه حال وویل چې خپله د دوه میاشتې د طالبانو په زندان کې تیر کړی و، او خپل له وضعیت نه یې قصه وکړله. او دغه مېرمنې چې بیا پرته د دې نه چې په دوی باندې جرم ثابته شي، دوی په زندانونو کې اچول کېږي. خو بیا هم ډېره مننه چې تاسو ګډون وکړ خبرونه کې. په دې برخه کې میرمن ارزو سادات را سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن سادات، ته بیرته براو ګرځو تاسو خبرو ته.
و مننه فرشته جانې، ما غږ درلود خو تاسو زما غږ نه درلود. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې په ټوله کې تاسو زما غږ لرئ؟
وو، ستاسو غږ وشته، د مهرباني وکړئ.
په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو ویل، د ښځو حقونه مثلا تنها موږ دانه شو ویلی چې یعنې د زندان ته به ولې چلن کېږي، لکه څنګه چې ورو دا شیان موږ تر اوسه خپل په سترګو نه دي لیدلي. موږ د قضاوت وکړو،
میرمن سادات ستاسو غږ ډیر خراب راځي، که تاسو خپل ځای بدل کړئ چې غږ مو اوریدونکو ته سم ورسیږي. مهرباني.
وسام شو زما غږ؟
وو وسام دی، مهرباني وکړئ.
نو ما دا ویل چې مونږ داسې نشته چې هر میرمن چې زندان ته ځي یا زندانی کېږي دا به بېدلیل ځي او دلیل به شکنجه کېږي، او داسې هم نشو ویلی چې مونږ ته هره خور یا هر کس کیسه کوي نو دا دروغ وایي، ځکه چې دا مسائل شته په افغانستان کې، مونږ ټول شاهدان یو. دا مسئلې شته، ولې یو ډله طالبان یعنی فرشتگان تاسو باور کوي دوی دومره یو ښه رفتار لري، دومره خلکو سره ښه دي چې تاسو کله مثلا داسې اصلا انسان د حکومت نظر پوری چې یعنی په افغانستان کې څنګه حکومت راغلی، یعنی په ټوله کې دا هم په دوه برخو ویشل شوي، ښه او هم په دوی کې هغه کسان شته چې اصلا کېږي.
میرمن سادات تاسو طالبان په دوه ډلو ویشي، خو بعد هغه ډله چې د ښځو د پاره ښېګڼې غواړي، هغه ډله چې په مثبت فکر کوي، ولې غږ نه پورته کوي؟ ولې تر اوسه پورې د ښځو په برخه کې دوی کار نه دی کړی؟ ډېر کوچنی کار چې د ښځو د پاره د مکتب دروازې وازول دي، په هغه برخه کې ولې اقدام نه دی کړی؟ دوی ولې یو بل سره بیا په تفاهم نه رسیږي؟
فرشته جانې، اوس خبر چې د دې ډلې د ترازو خطه چې دی داس پک دی، او هغه طرف چې مثلا نه غواړي چې نجونې مکتب ته لاړ شي یا دروازې خلاص شي د مکتبو، دا برخه لږ زیاته ده. ولې هغه کسان حتی په همدغې حکومت کې هغه کسان چې مثلا د دې طرف دار چي حتی د هغوی غږ بسته دی، بېرته د هغوی غږونه هم خاموشه کېږي او دوی منه کېږي د دې کار نه چې باید ډېر فراغت پورته نه کړي. دا بسه، خو په ټوله کې افغانستان کې اوس هېڅوک غږ نه شي پورته کولی. فرشته جانې،
خو هر څوک بیا هم میرمن سادات هر کار لپاره یو چارچوکاټ یو سیستم موجود وي. دا چې یو کس زندان ته ځي، یو میرمن زندان ته ځي، په شروع کې باید جرم یې ثابت شي د محکمې د حکم په اساس، او بل دا چې هر مجرم حق دی لري چې مدافع وکیل ونیسي. دا هغه ټکي دي چې دوی پام کې نه نیسي، دغه ټکي دي چې نقص کیږي د بشري حقوقو له اړخه، دغه ټکي نقص شوی دی. تاسو دا څنګه ارزوي؟ آیا دا 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 د دې شیانو نه مونږ سترګې پټوای شو؟
ما تاسو ته مخکې وویل فرشته جانې چې مونږ له دې نه سترګې نه شو پټولی، چې یوه ښځه بې دلیله زندای کېږي، بدون له محکمې دا مجازات کېږي، مونږ له دې نه سترګې نه شو پټولی. او ما وویل چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي، او نړیوال سازمانونه هغه کسان چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي یا له بهر نه کار کوي، باید دې ته جدي پاملرنه وشي، ځکه چې ښځې سره له دې چې مثلا له نورو حقونو بې برخې شوي دي، دوی زنداني هم شي، نور دوی ته نه حیثیت پاتې کېږي او نه هم په ټولنه کې کوم نیک نوم ورته پاتې کېږي. او ښځې ته چې کله په ټولنه کې مثلا نیک نوم پاتې نه شي، هغه په ځان باندې ډېرې بلاوې راوستلی شي. او د دې د مخنیوي لپاره باید چې نړیواله ټولنه خپل غږ پورته کړي، هم نور د غږ پورته کول نه زما په نظر هېڅ نه کېږي، باید جدي اقدامات ترسره شي، باید په دې باندې جدي خبرې وشي چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، ځکه عام وګړي خو د دې لپاره کوم حل لاره نشي پیدا کولی.
په دې برخه کې به بیا هم خبرې وکړم میرمن سادات، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې اوس د نارینه او ترڅنګ د ښځو شمیر ډیر زیات دی چې شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکی سبیل مانی چې په دې وروستیو کې د افغانستان ته سفر هم کړی و، دې هم ویلي دي چې هغه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیولې دي او دوی شدیدا شکنجه کیږي. یعنی څوک حق دې نه لري چې پر حکومت د نیوکې لپاره غک پورته کی. په همدې برخه کې زموږ همکار احمد تکل د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د بشري سرغړونو د مرستندوی کمیټې لغړې نظیفي جلالي سره لنډه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د شکنجې په اړه راپورونو د دوی موندنې څه دي، دا چې دوی په دغه برخه کې څومره کار کړی دی او دوی په خپلو راپورونو کې څه موندلي دي. په دې برخه کې په دغه مرکه کې دوی ورته کتنه کړې ده، دغه مرکه به واورو، بیرته به هم بحث ته راوګرځو.
زه خپل په افغانستان کې په همدې مواردو باندې تحقیق کوم او زموږ کمیټه مختلف سرویګانې ترسره کړې دي. زه که چیرته حداقل دغه درې کلونه یو خواته پرېږدم، یوازې دغه تېرې درې میاشتو اما تاسو ته درکم چې موږ په جنوبي زون کې تقریبا 48 د شکنجې پېښې ثبت کړې دي چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي، او همدارنګه حتی قابلګانې چې د ژړي ولسوالۍ کې متاسفانه شکنجه سوي دي، خو نوس کولای د هغوی نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې موږ تقریبا 143 د شکنجې کیسونه یوازې ثبت کړي دي چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا. همدارقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې موږ تقریبا 1500 کیسونه ثبت کړي دي چې دا هم د شکنجې کیسونه دي، او په دې کې هم تیر نظامیان، میرمنې، جورنالستان، حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي په تیره کې په رسنیو کې کار کوله. همدارقم د بشري حقونو ملاتړ کوونکي، حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوي دي په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړي و رسنیو ته د نشر په خاطر باندې. خپل مرکزی زون کې خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا 3 د شکنجې کیسونه ثبت کړي دي، او په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سربخود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، د دوی کورو ته ځي دا خلک، او هلته دوی شکنجه کوي. دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې زندان ته ورسی، خپل دولت تنوع کی یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي.
د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرسته موږ لرو چې په دې کې هم موږ د ځینې سازمانونو سره، مثلا یو د هغه سازمانو څخه یې سارمو دي چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو. دوه رقم مرسته، حمایتي مرسته موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دي چې هغه کسان چې کولای سي یا آنلاین یا مثلا دوه هم دریم هیوادونو ته چې کله دي، زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینې برنامې دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې، ځکه دوی د رواني وضعیت لحاظ ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي. البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټولو لپاره دا کافي نه دی، په دې خاطر چې ډېر کم دی، دغه امکانات ډېر کم دي چې ټولو ته وسی. یو ډېر لږ تعداد مشتر هغه لاندې لرو، او دوهم هغه مالی حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالی حمایتونه متاسفانه چې بیا د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دی چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی، لیکن د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبریالانو په خاطر باندې دغه امکانات شته چې دوی سره مالی مرستې کیږي او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات سره برابر کیږي.
ډېره مننه. که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړي چې د شکنجې د مخنیوي ټولنې د بشري حقونو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولی د دې لپاره چې وې هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي؟
بله، البته زموږ په شمول باندې تقریبا ډیری نهادونه دي چې یا د سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لارې څخه، ځکه اکثریت وخت طالبان دې ته نه حاضرېږي چې یا زن ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نورې ډلې د دوی سره ولري، لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده، د تماس کمیټه، د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسو چې د دې کار مخ ونیول سي، لیکن متاسفانه تاسو ته بهتره معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، نو متاسفانه موږ خپل هڅې کوو لیکن د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
تاسو د نظیفې جلالی سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه واوریدله. میرمن سادات تاسو به هم دا خبرې اوریدلې وي څنګه چې میرمن جلالی هم ویلې د شکنجې د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، طالبانو سره باید اړیکه ونیول شي. د په دې برخه کې هغوی خبرې وکړي که مونږ او تاسو په دې برخه کې په دې خبرې وکړو په دې وروستۍ برخه کې که دا راته ووایي چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې کله چې یوه ښځه زندان ته ځي او شکنجه کیږي او بیرته د زندان نه راوځي، ټولنه کورنۍ شاوخوا د هغې خپل ملګري هغه کسان چې دې ته نږدې دي دې دپاره چې دا بیرته په خپل نورماله حالت کې یا نورماله ژوند ته راوګرځي، څه کارونه باید وشي دا چې بیا په بیرته دا په ټولنه کې شکنجه نه شي؟ دغه د یوه زندان تیرولو نه بعد یوه ښځه کله چې راوځي د ټولنې له شکنجې سره هم مخامخ کیږي، د دې دپاره چې دغه سره مخامخ نه شي باید ټولنه څه وکړي، کورنۍ څه وکړي؟
د دې چې یو ښځه د زندان آزادېږي او د دوام تل لپاره بیا دا د فامیل او د ټولنې زنداني نه شي، په کار ده چې کورنۍ درک وکړي، یعنی بل ګناه دوباره دا بیا شکنجه نه کړي، له خپل خبرو او کړنو سره کوشش وکړي چې هغې ته روحیه ورکړي او د هغې روحیه لوړه کړي چې یعنی خیر که داسې وشول بل بل به داسې نه کېږي، یعنی د دې په ځای چې هغې سره ډېر بد چلند وکړي د هغې سره ښه چلند وکړي، مثلا هغې ته داسې د امنیت احساس ورکړي، ټولنه کې ټولنې ته هم پوهاوی ورکړل شي، یعنی هغه کسان چې بندي کېږي دوی ټول ګناهکار نه وي، په دې کې بېګناه خلک هم دي، بېګناه خلک هم د پوښتنو او تحقیقاتو لپاره ممکن زنداني شي، او دا ټول هغه کسان نه دي چې دوی ګناه وسي او حتما دوی ګناه کړي. نو ټولنې او کورنۍ ته پکار ده چې خپل دغه د کورنۍ وګړي سره ښه رفتار وکړي، بد رفتار په ځای، او د دوی روحیه لوړه کړي، د دې په ځای چې د هغوی روحیه نور هم ضعیف کړي او صدمه ورته غریده کړي، هغوی سره نیک او ښه چلند وکړي. دا ډېره ښه وي، البته ډېره سخته ده چې مثلا دا کار وشي، ولې نه ممکنه نه ده چېرته خلک بیرته یعنی هغه خپل فامیل غړي دوستان سره ښه رفتار او ښه چلند وکړي.
ډیر زیاته مننه میرمن سادات په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ، خپل وخت مو خبرونه ته ورکړه. کور ودان قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوریده، زموږ نور بس دی پر دې خبرونه کې مونږ پر دې بحث وکړ چې په افغانستان کې د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې ډیر نارینه او ترڅنګ ډیری ښځینه هم زندانی شوې دي او دوی د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندانونو کې شکنجه کیږي، په دوی باندې ظلم روان دی او شکنجه روان دي، او دوی د دې ترڅنګ د دې حق هم نه لري چې ځان ته وکیل ونیسي او خپل قضیه مختبوزي. په خبرونه کې تاسو د افغانستان نه د یوې میرمنې پیغام مو هم واوریدل چې په هغې کې هغې هم خپل د سترګو لیدلی حال او پر هغې باندې تیر شوي حالت قصې وکړي، او دا یې موږ سره شریکه کړه چې په دوی ته د دې چانس هم نه ورکوي کېږي چې دوی جنایي برخې ته لاړ شي او دوی خپل قصیال ته وکړي او یا هم وکیل ونیسي، د دې نه مخکې چې په دوی باندې یو جرم تثبیت شي دوی محکمې ته دوی زندان ته اچول کېږي، او د دې حق هم دوی نه لري چې ځان ته وکیل ونیسي. موضوع هم دا ول، ډېره مننه چې تر دې دا ما را سره وي، او تاسو نه هیله لرو چې په راتلونکو خبرونو کې زموږ اوریدونکو اوسئ. مننه، کور مو ودان، وړاندې نور خبرونو کې له موږ سره اوسئ. خدای پامان.
کوما سرپا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، کوما سرپا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، کچھ سبا پٹی تو سترگو پیار مان کوی، کوما سرپا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی،
چی منزونا کا فرا نکوی خوچے سوا پوٹی تو سرگو پیار ماں نکوی بما صرف دے دہر ظلم ہاں فکرا نکوی